په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوړونکو د مشال رډیو په دی یو بلګلې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او ښوونیز پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له احمد الله اورو.
السلام علیکم. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورزنګ په قبایلي ضلعو کې د فوزي عملیاتو پر مهال د وجل شو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. پاکستان جمهوری تحریک د سنټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړې او د امریکا سنټ به روانه اونۍ د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مواخذې بهیر پیلوي. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورزنګ په افغانستان کې د امن او په قبایلي ضلعو کې د فوزي عملیاتو پر مهال د وجل شو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. د جنوري په 1 په پېښور کې د غورزنګ د یو وجل شوي فعال ارمان لونین د تلین په مناسبت جوړ کړل شوی غونډې ته د وینا پر مهال د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل چې دوی په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کوي او امن غواړي. د ده په خبره په افغانستان کې امن د سیمې او امن او سوکالي ده. د غورزنګ یو بل مشر او پارلماني استازي محسن داوړ وینا وه چې په قبایلي ضلعو کې څومره هم جنګونه شوی او پکې پښتانه وجل شوی نو د هغې پلټنې غواړو. د غورزنګ ایوې بلې مشرې سنا اجاز په حکومت تور په پورې کولو سره مشال ویډیو ته وویل چې غونډه ودرولو لپاره نه صرف د غورزنګ پلویان نیولي شوي دي بلکې په پېښور کې د موبایل ټلیفون خدمات ودرولو ترڅنګ هغه دوکانداران یې هم منی کړي ول چا چې دوی لا د غونډې لپاره کرسۍ او لاؤډ سپیکر ورکولې. حکومت د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي خو په تیرو وختونو کې ویلي دي چې پرم نه احتجاج او جلسې جمهوري عمل ګڼي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی. د جنوري پر 1 په کراچۍ کې رسنیو سره په خبرو کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پښتنه راپورته کړه چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده نو بیا د دې آرډیننس د جاري کولو څه مقصد و. نوموړي د دې صدارتي فرمان جاري کول حکومتي بدنیتی وبلله. بلخو د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې وی جلسې ته وویل چې اولس ته معلومه ده چې د سینټ څوکۍ په پیسو اخستل کیږي خو اپوزیشن نه غواړي چې په سیاست کې د درغلۍ مخه ونیول شي. د راتلونکي مارچ میاشت کې د سینټ 250 څوکۍ موده پوره کیږي. د انتخابي قوانینو لمخه د انتخابات د خفیه رای شمارې په بنیاد کیږي خو حکومت غواړي چې دا قوانین بدل کړي او په ښکاره ډول رای ورکړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وای زر تر زره به په صوبه کې طبي عملی ته د کرونا ناروغي ضد واکسین ورکړي. د کرونا وبائی صورتحال په اړه د صحت د صوبایي ادارې ویان ډاکټر اکرام الله د جنوري په 1 مشال ویډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی ول چې دا واکسین چینایي دي نو اندېښنو له امله صحیح عمله واکسین لګولو ته زړه نازړه دي. راپورونو تر مخه چې د څلور ورځو لپاره د حکومت هدف 3200 صحیح عملې ته واکسین ورکول وو خو یوازې 408 کسانو ته واکسین لګول شوی دي. خو ډاکټر اکرام الله د دې سستروي سبب د صحیح عملې رخصتیانې بلي او زیاته کړه چې په ټاکلي موده کې به د ټولو 2000 صحیح کارکونکو ته د واکسین لګوي. د پاکستان غرختون کې محمد علي ستپاره زوی ساجد ستپاره په خپل ټوئیټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې اوس یې د هغه د پلار او دوه نورو بهرنیو غرختونکو د ژوندۍ موندلو عملیات د هغوی د مړو د موندلو عملیاتو باندې بدل کړل شي. دا په داسې حال کې دا چې 13 میاشت د ګلګت بلتستان سره تعلق لرونکي غرختونکي محمد علي ستپاره د چیلي هیواد غرختونکي او د آیسلند هیواد غرختونکي سره د جمی په موسم کې 8.5 میټره نه دنګ د کیټو غر ته د ختلو مهم پیل کړی و. ساجد علي ستپاره ویلي دي چې هغوی د کیټو غره د تیرې جمعې پورې سر کړی و خو په راستنېدو کې د واورې د طوفان له امله د مرکز سره یې رابطه پرې شوې ده. د پاکستان د فوج دوه هلیکاپټرو د محمد علي ستپاره او د هغه د ملګرو د موندلو لپاره تر 1800 میټره پورې پروازونه وکړل خو د هغوی څه درک یې ونه موندو. او اخري خبر. د امریکا سینټ به روانه اونۍ د پخواني صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مؤاخذې بهیر پیلوي. د فروری پر 9 بعد د سینټ سل غړي لکه د قاضیانو د دې بهیر برخه وي او دې نتیجې ته به رسي چې آیا پخواني ولسمشر د هغه بغاوت د راپارولو ذمهواره و چې د موجوده ولسمشر جو بایډن د منتخب کېدو نه پس د کانګرس لخوا په رسمي توګه د پخلي پر مهال د پارلمان په ودانۍ کې بلوه شوي وه او خلک پکې وژل شوي ول. د فروری په 1 د ای بی سي ټلویزیون د نظر پوښتنو نتیجو لمخه چې شپږ 50% امریکایان په دې حق کې دي چې سنټ دې د پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ مخیزه وکړي او په مستقبل کې دې پرې د ولسمشر د چوکۍ د انتخاباتو لپاره پابندي ولګوي. خو دې لپاره دا محل په سنټ کې موجود د ډیموکرات ګوند 50 غړو ته د ریپبلیکن ګوند د 10 سنټرانو ضرورت دی. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مو اوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. پښتون ژغورنه غورځنګ د خپل مخکخ ارمان لونی دویم تلین پرون په پیښور کې د یوې جلسې په ترڅ کې هول مانځه د غورځنګ مشرانو جلسې ته په ویناو کې ویل د پښتنو د ژوند او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په موخه به خپله سوله ییزه مبارزه جاري ساتي. غورځنګ په پرونۍ جلسه کې واری بیا د خپلو بندي ملګرو د خوشي کولو، د غیب کړل شو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو، پر پښتني سیمه د جنګونو او ناامنۍ د روانو پیښو تر شا د اصلي لاملونو معلومولو لپاره د یو نړیوال کمیشن جوړولو په څیر خپلې غوښتنې تکرار کړي. حکومت او پوځ وایي پخوانی فاټای تر ډیره د وسلوالو لشتونه پاکه کړي او هلته پرمختیایي چارې روانې کړي دي. حکومت په تیرو وختونو کې دا هم ویلي وو چې د غورځنګ یو شمېر غوښتنې پر ځای دي او په تدریجي ډول د پوره کولو هڅه به کوي. له پیښور د شبیر احمد جان رپورټ ورو.
د غونډه چوړان دره د پیښور سپیریر ساينس کالج د لوب میدان کې تابع شوی و. دا ځلې انتظامی په منې کولو پیښور موټر وې سره نږدې په یو میدان کې نن د اتوار په ورځ وشوه. د غورځنګ زنانه غړي سنای جاز مشا لیډو ته په دې خلول چې د نور کله پشن حکومت دوی ته نه د غونډه اجازه ورکو، نه د دوی خلک د جلسې زیاتره پرې خودل او ورته موبایل فون سرویس بندولن علاوه د دوی کسان یې هم نیولې دي.
دا جلسه مونږ جوړ کړې و په سویر ساينس کالج ته اپوزيټ. خو پرون د ریاستي ادارو لاړه خچې کوم کرک ډاون شو، بیا پولیس هغه استعمال کړ، زموږ خلک گرفتار شو. زموږ ساوند سیستم ته اسسټنټ کمشنر احتشام نومیږي، هغه تلې دی او هغه باقاعده دکانونه سیل کړل چې چا مونږ له کرسي راکولې، چا مونږ له ساوند سیستم راکولې.
دا جلسې شروع کې دورستو د غورځنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کې ویل چې د دوی تحریک د خپل پښتون ولس او د کلتور او ژبې د خدمت نه علاوه دوی رایوزه هم کړل. دوی غوښتنه وکړه چې په پښتنه خورا که د پولې دی غړی او که هغه غړه دا ترهګرۍ په ضد جنگ دی خاتمه وکړی شي، ځکه چې دلته امن نه وي راغلی نو په ټوله سیمه کې امن نشي راتلی.
خلګرو د پی ټی ایم درې کاله پوره کیږي، خلک وایي پی ټی ایم څه وکړل؟ پی ټی ایم د جبر مخته دیوال جوړ کړی دی، پی ټی ایم د ولسونو په منځ کې مینا جوړ کړه. په افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی د دې جنگ مو کټر مخالفت کوو، ټول تحریک یې مخالفت کوي. ساده په دې خاوره باندې امن د ټوله
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ په دې مقول چې د دوی ټولې غوښتنې لا هم حکومت نه دي منلې او تر هغې به خپل تحریک دوامدار ساتي چې تر څو د دوی بنیادي غوښتنې نه وي منلې شوي.
بنیادي غوښتنه را ده چې مثال مونږ د جنگ احتساب غواړو. مونږ دا غواړو چې دلته چې زمونږ د پښتنو کم شهیدان شول، دلته چې زمونږ د پښتنو کم په خاوره کم قتل عام شو، دلته زما په خاوره چې کومه وینه وبېدله، مونږ د هغه جنگ پلټنه غواړو چې د هغه جنگ تحقیقات وشي. ما باندې غوته دا الزام لګی چې بای دلته په دشه په جلسه کې یو ناره ولګي چې دا ولې ولګي تر بیا ته په خلکو باندې فایرونه کټ کړي. نو ته راشه چې مونږ ته وایي چې مثال د دې جنگ تحقیقاتو کوم، نو ته د تحقیقاتو نه ولې یریږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم خپل غوښتنې تکرار کړي چې لا درک شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړي شي، قبایلي ضلعو کې دې واک د پوسټ پر ځای ولسی یا سویلي انتظامیه ته ورکړي شي او د آرمی پبلک سکول او د نورو بېګناه وجل شو پښتنو او بلوچانو کسانو خپلوانو ته دې انصاف ورکړي شي او د غورځنګ غړو ته دې د یو ځای نه بل ځای ته ددلو او د راغونډېدو یا جلسو حق هم ورکړي شي. بلخو د پاکستان حکومت او د پوسټ ویاند ادارې آی ایس پی آر هم وار په وار ویلي دي چې د پی ټی ایم هر یو آئینی غوښتنې منلو ته تیار دي او منلی هم دي، خو وایي کله به هم د ریاست پر ضد ولس را پارولو ته دوی پرې نږ دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د هیواد ولسمشر هغه فرمان یا آرډیننس رد کړی چې پکې د سینټ راتلونکي ټاکنې د اسمبلی د غړو د پټو رایو پر ځای په ښکاره هغو د کولو ویلي دي. د تحریک انصاف حکومت وایي د دې آرډیننس هدف د سینټ په انتخاباتو کې په پیسو د رایو اخیستو مخه نیول دي. دا چې ولی حکومت د دې مسلې حل د پارلمان له لارې د موندلو پر ځای صدارتي آرډیننس جاري کړی، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د سراج ظهیر دا رپورټ وو.
د فروری په اومه نیټه په کراچی کې رسنیو سره خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن اویل د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره چې حکومت کوم صدارتي ارډیننس راوړي هغه دوی ټول ګوندونه مسترد کوي، ځکه چې دا په بدنیتۍ اړه دی او دا چې حکومت د سینټ انتخابات هم لانجمن جوړوي، او بل دا چې یو طرف ته حکومت په عدالت کې د سینټ انتخاباتو لړکی ریفرنس جمع کړي او بل پلو یې دا ریفرنس هم را
ایک طرف وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، کورٹ میں ایک مسئلہ زیر استعمال
دے وئی یو طرف تا اغوی عدالت تک للی او پدی پا عدالت کی اور ادن روانہ دا او بل پل الیکشن کمیشن ہم حکومت تا ویلی چی پخکار ڈول دا انتخابات نشی کی دے او بل دا چی حکومت پدا سی وقت کی دا ارڈیننس پاس کرو چی دا قومی اسمبلی اجلاس ہم روان ہو
ارڈیننس جاری کر دی جبکہ اسمبلی کا اجلاس جاری تھا
بل پلو هم د فروری په ومه نیټه په ملتان کې یوې دستوري تخپل وینا کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دی یوازې د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه نیولو لپاره او په دې کې د روڼتیا راوستلو لپاره د ارډیننس راوړی دی وی ټول ته معلومه ده، ټول پاکستان ته معلومه ده چې د سینټ په انتخاباتو کې خرڅول او غستل کیږي. تیر د سینټ په انتخاباتو کې هم تاسو کتلی چې د خرڅولو او غستو منډۍ لګېدلې وې او د زمیرونو غستونکو میدان ته رادانګلی وو. نو عمران خان د دې نوټس واغستو چې دا روایت سم نه دی چې یو منتخب استازی دې خپل ووټ خرڅوي، نو دا د ولس د اعتماد د خرڅولو په معنی ده. د پاکستان د بیلابیلو رسنیو په وینا چې په کال 2019 کې حکومت و صدارتی ارډیننس پاس کړي او دارنګي په کال 2020 کې یو دیرش صدارتی ارډیننس پاس کړي او په دې کې دوه هغه لانجمن ارډیننس هم شامل دي چې پکې یو د هندوستان د نیول شوي افسر کلبوشن یادیف ته د کونسلر رسائی او بل د نیپ قانون کې د بدلون ارډیننس شامل دي. د دې وروسته دا پوښتنې راپورته کیږي چې حکومت ولې د پارلیمان په موجودګۍ کې ارډیننسونه پاس کوي. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نو پوښتل، نو هغه وی
د ارډیننس ضرورت اله پیخیږي چې کله حکومت مخالف ډلو سره یعنی اپوزیشن سره بالکل ورکینګ ریلیشن شپ هم نه ساتي، هغه ټایم چې بیا حکومت سره په خپل شمیره هم پوره نه وي چې هغه د قانون سازي خطر کې سره وکړي. تاسو وګورئ چې نه صرف حکومت مخالف ډلې د حکومت نه خپه دي، منګل سیب تلاړو د ایم کیو ایم خپګانونه په خپل ځای باندې شته دي. په دې وخت کې یو داسې تاثر جوړ شوی دی چې حکومت سره غالباً چرته اکثریت نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د فروری په درې منیټه حکومت د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره قومي اسمبلی ته شپږویشتم آئینی ترمیمي بل وړاندې کړی وو، د کوم چې اپوزیشن ګوندونو مخالفت وکړو او په بل یې خپل رای ورنکړه. یاد دې وي د روانې میاشتې په یولسمه نیټه په یو سل څلورو سینیټرانو کې د 250 سینیټرانو شپږ کلنه موده سرته رسی. دا وخت په پاکستان کې د سینټ انتخاباتو لپاره خفیه رای کارول کیږي، خو حکومت وایي دوی بوس دا طریقه کار بدلوي. سراد زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستاني رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګواکې په خیبر پختونخوا کې ډېری ډاکټران او د هسپتالونو نور عمله د کورونا وایرس ضد واکسینو لګولو ته زړه نه ښه کوي. خو د صوبې د صحت محکمې او چارواکي له مشال لډو سره په خبرو کې ویلي، له دې باوجود چې د کمپاین د اولنی پړاو کارونه سست روان دي، دوی ډاډه دي چې ټول راجستر شوي صحیح کارکوونکي به واکسین شي. د پیښور د هسپتالونو ځینې ډاکټران بیا وایي د کورونا ضد چینایي واکسینو له کیفیت مطمئن نه دي او ځکه یې نه لګوي. په خیبر پختونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې د ډاکټرانو قربانیو ته په اشاره وایي حکومت باید د ښارونو تر څنګ د کلو د صحي مرکزونو کارکوونکو ته هم کورونا ضد واکسین ورسوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
رپورټونه وایي په خیبر پختونخوا کې د فبروري پر دریمه د هسپتالونو عملیې ته د کورونا ضد واکسینو لګولو په پیل شوي کمپاین کې د خالي تر ورځې پورې یوازې 408 کارکوونکو ته واکسین لګول شوي. حال دا چې د دغو 400 ورځو لپاره هدف 3200 کارکوونکي ټاکل شوی.
د صوبایي حکومت ځینو چارواکو ویلي دوی به د ګل پر ورځ په اسلام آباد کې د کورونا وبا د کنټرول کامی ادارې په غونډه کې دا موضوع راپورته کوي او وړاندیز به کوي چې دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د هسپتالونو هغه کارکوونکي چې د واکسینو لپاره تر اوسه راجستریشن نه دی کړی واکسین کړي. خو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کووډ-19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو د دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د فبروري پر 8 مشال ریډیو ته وویل د سرکاري چټیانو له وجې د واکسینو لګولو چارې یو څه اغیزمنې شوي، خو دوی ډاډه دي چې د دې باوجود چې وکسین نوی دی او ځینې کسان شاید اندېښنې ولري کمپاین به په کامیابۍ مخته ولاړ شي.
مشتمل دی خو لکه پدې کې تقریباً 23-24 thousand کسان هغه دي چې کوم ډایرکټلی د آی سی یو ایچ ڈی یو د آئسولیشن د COVID-19 د مریضانو د پاره دي. نو مونږ دا خلک اول مخکې کوو. نوی ویکسین دی خلکو کې یو یاره شته خو چې څنګه خلک ویکسینیټ کیږي نو دغسې د زمونږ د هیلث سټاف هغه یاره ختمیږي او لګیا دي لګی چې
د ساینوفارم په نوم د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو 15 lakh خوراکا د فبروري پر 2 اسلام آباد ته ورسېدل او په ورپسې ورځ یعنی د فبروري پر 3 له حکومتي پلان سره سم د ټول ملک د هسپتالونو هاغو ډاکټرانو او طبي عملې ته یې لګول په رسمي توګه پیل شول چې د کورونا ناروغانو د درملنې په چارو بوخت پاتې شول. خو د پېښور په تر ټولو لوی لیډی ریډنګ هسپتال کې کارکوونکي او سرجن ډاکټر عطا الله وایي دی او ډېری ملګري ډاکټران یې د چینایي واکسینو له کیفیت او اثره مطمئن نه دي او ځکه لګولو ته یې زړه نه کوي.
ډاکټران چې کوم نو دا غي دا جنون یو کنسرنز یو سوچتا یو خو چاینیز پروګرام دی دویم دا چې په دې باندې پراپر ټرایلز نه دي شوي د دې د ریزلټس مونږ ته هیڅ پته نشته. درېمه غټه خبره دا چې د دې د سایډ افیکټس مونږ ته لا پته نشته چې دا کومه کمپنی په چاینا کې جوړ کړی دی دا ملټای نېشنل امریکن یا فرینچ یا انګلیش کمپنی نه دی یا جرمن دا غي په شان دي داسې نوموړي کمپنی نه ده. ما په خپل لاندې لګولې حالانکه مته دوه ځله وینا وشوه چې راشه د خپل ویکسین دی ولګوه.
خو په خیبر پختونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر رضوان بیا د صحي عملې لپاره د واکسینو پروګرام ته خوشاله دي. د دې په وینا واکسین د دوی یوازینې اثر ده چې د خپل کار پر مهال له کورونا وایرس خوندي ووسی. نوموړی البته حکومت غواړي چې په کلیوالو سیمو کې کارکوونکو ډاکټرانو ته هم واکسین ورسوي. د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د صوبې له هغو سیمو ده چېرته چې سرکاري صحي کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسینو لګول پیل شوي دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر کچکول مشال ریډیو ته وویل د کورونا ضد واکسینو اخیستو لپاره د رجستریشن پروسه په سر کې یو څه پیچلې وه چې له وجې د په خبره د واکسینو لګولو کارونه د پلان مطابق ونه شول. خو نوموړي ډاډ وخوړ چې کمپاین یې اوس کامیاب روان دی او داسې تر دې وروسته به د سیمې عام خلک هم واکسین ترلاسه کړی شي.
ڈیسکیو کے دا اس پوری اتر سروس کسان ہوتا زم کے کم ہیلتھ کیئر پرووائڈر سی ابھی تک کوئی ویکسینیشن شوی نہیں کوئی ایم ایم سی کی ایک کش شوی نہیں غٹ استون سا پکی دادا چونکہ دا نادرانا دی تا میسیجز رازی اور نادرا کی کم ایت دے دا پارا دا کڑے دا نورمبی کی پاگی کے سمسا نوا بے شک دا پروسیس لگ سلو دے خود دا دی دا وجی نا دے جگرے دا ویکسینیشن باندے دا چاس کنسرن دی بالکل دا سے سمسا نشتا.
رپورٹونه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په حواله وایي چې د خالی پر ورځ په دې صوبه کې د COVID-19 څلور ناروغان مړه او 155 نور کسان په دغه ناروغۍ اخته شول. د حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې تر دې دمه 1952 کسان د کورونا وایرس له لاسه مړه شوي دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ارڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 feet فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کرونا وایرسا ژغورل شي.
سند حکومت د امریکایي وجل شوی خبريال ډینیل پرل په تختونه وجنه تورن عمر شیخ او دغه نور ملګری د زندان د پانسه لخونی وستی دی. د سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه د فبروري پر ومه مشال ډیته ویل دوی د سپریم کورټ په حکم عمل کړی دی او دا کسان د پانسه لخونی سرکاري ریسټ هاوس ته لیږلي دي. اته دېرش کلن ډینیل پرل د امریکایي وال سټریټ جرنال لوسپانې خبريالو چې د 2002 کال په جنوري کې په کراچۍ کې هغه وخت برمتا وروسته وژل شو چې د اسلامي توندلارو وسلوالو په اړه یې څېړنې کولې. د نیاز علي رپورټ اورو.
سن حکومت د امریکایي وجلې شوی جرنالیسټ ډینیل پل په تختونه او په وجنا تورن احمد عمر شیخ او نور مرګري د زندان د پانسۍ د خوني څخه وستلې دي، خو د زندان په دیوال دننه جوړ د بلې ودانۍ ته اړولې شوې دي. سن حکومت د سپریم کورټ د هغه مرستو دا ګام پورته کړی دی چې سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی و چې عمر شیخ او نور مرګري د زندان د پانسۍ د خوني څخه وستل شي او سرکاري ریسټ هاوس ته منتقل کړي شي. د سن د کورنو چارو محکمې د فروری پښپګما بخپل یو اعلامیه کې ویلي دي چې ډینیل پل په قضیه کې ټول تورن کسان د زندان د پانسۍ د خوني څخه وستل دي. تورن احمد عمر شیخ او د هغه ملګری فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل با په دغه ودانی کې ساتل کیږي او دوی تبا د ټلیفون او انټرنیټ کارولو اجازه نوي. د سند اطلاعات وزیر سید ناصر حسین شاه د مشال ریډیو په پښتنا صرف دومره ویلي چې موږ د سپریم کورټ په امر عمل کړی دی. احمد عمر شیخ او نور کسان د زندان نه بلې ودانی ته اړولې شوې دي. د پروري په دویمه نیټه سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی و چې عمر شیخ دی د امنیت سره سرکاري ریساوس ته واستول شي، چې سهار د 8 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې بعد هغوی کورنۍ هم دلته د دوی سره پاتې کیږي او تګ راتک کولې شي. د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 18 نیټه د عمر شیخ او نور مرګرو د خوشي کولو امر کړی و، خو بیا د جنوري په 19 سن حکومت په دغه اړه سپریم کورټ ته بیا د اوریدنې خواست کړی و. بلخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزیر لخپل پاکستانی سیال سره د امریکایي خبريال ډینیل پل د وجنی په مقدمه کې د اصلي تورن احمد عمر شیخ او نورو خلکو کسانو په تړاو هم خبري کړې وي. د امریکایي بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 19 په خبره شوې اعلامیه کې ویلي وو چې انټونی بلینکن له شاه محمود قریشي سره په دې خبري کړې دي چې څنګه د پرل د تختونی او د وجنی په مقدمه کې د دغه خلکو تر هغه د مسول ګرځولو خبره یقیني شي. د اعلامیه لمخه انټونی بلینکن د پرل په مقدمه کې د خلکو تورونو کسانو د خوشی کولو پاړه د پاکستان سپریم کورټ د امر په تړاو د امریکې اندېښنې یادې کړې دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جنوري په 18 په ټویټر هم لیکلی وو چې هغه د عدالت د دې پریکړې له امله چې ډینیل پل قاتلان او تختون کې خوشی کړي جوړ اندېښنه لري. د احمد عمر شیخ او نورو وکیل ویلی وو چې تیر کال د دسمبر په 24 د سن های کورټ فیصلې په دغه څلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه بعد ممنول خروج کسانو یا ایگزیکٹ کنٹرول پولیس کی واچول شي او دوی به په هر بهشي سپریم کورتا حاضریږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ تا د وال سټریټ خبريال ډینیل پل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دریو کسانو ته د عمر قید سزاګانی اورولې وي، خو د هغوی وکیلې په ضد په های کورټ کې خواست دایر کړی وو. د سن های کورټ په اپریل کال 2020 کې د سلور وړو د سزاګانو ختمولو د خوشی کولو حکم کړی وو، خو بیا صوبایي حکومت عام نظم ته د خطرې په اساس د هغوی د بند ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت د امر تایید کړی وو او له هغه خراسی حکومت د بند مدا د دریو میاشتو لپاره غزولی وه. خو د سن های کورټ د قضیې اوریدنې وروسته تیر کال د دسمبر په 24 د حکومت دغه امر ناقانون عمل وبالو او وی ویل چې شیخ او نور کسان دی خوشی شي. اته دیش کلنا ډینیل پل په کال 2002 کې په کراچۍ کې رک شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگتن په جارج ټاون پوهنتون کې د پرل پروژه په نوم په یو سرنیزا رپورټ کې داوا شوی وو چې د پرل د مړنی په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانی اورول شوی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے.
پا په خوست کې خبریالان د رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکلو خوا غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په دې ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه یادوي. بل لور ته د خوست چارواکي وایي د دې ولایت کشفي ادارو ته ویل شوي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوند ارګانونو ته لارښوونه شوې ده. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
په خوست کې خبریالان د رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د یکشنبې په ورځ د غرغښ د سیمه ییز راډیو تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل مشال راډیو ته وویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستان د سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستان له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دغه لړۍ تقریبا دې ته ورته ده، نو د دولتي چارواکو نه حتی د وسلوالو مخالفینو نه موږ ټولو نه هیله دغه ده چې د ژورنالیستانو ژوند ته دې توجه وکړي او د دوی د فعالیت لپاره د زمینې مسي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته پاندېښنه کړي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
موسی احسان هم د خوست یو آزاد خبریال په پیل کې مې د جګړې لښکېلو طرفونو غوښتنه داده چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او په ځمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لورې خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رساو وساتي، نه دا چې دې اړخ ته هم خطر متوجه کوي.
د 2000 شلم زیږدیز کال وروسته دوی میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوي. په دې موده کې د آزادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بوري.
دوه عمده مسایل چې تر ډېره د خوست د خبریالانو لپاره ورمخ دي، د خوست محلي رسنیو ته ورمخ دي، هغه دا دي چې یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی. بله عمده ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي، خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی وویل
موږ د دې خاطر باندې چې زموږ خبریالان د ټولو موضوعګانو شاګاسي او د ولایت لیکړنو شاګاوي او دغه خلکو ته ورسوي او د خلکو پیشنهادونه ولایت ته ورسوي، موږ حاضر یو او دا موږ تصمیم نیولی ده چې په اداري جلسه کې موږ جدي هدایت ورکړی ده چې خبریالانو ته او تلویزیون او راډیو شبکو ته پر ټول معلومات ورک.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازوري د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د ساتنې لپاره مهم بللی دی. ورمورز د استازوري په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان خبریالانو او د بیان د ازادۍ باید کلکه ساتنه وشي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور ښیي چې تیر 2000 زیږدیز کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د وړم کال په نسبت 6% زیات والے راغلی دی.
درنا پلور
او دې کې چې کوم دی پرانډیس کلینو پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی.
سیرې تو پانا چې موږ ویریږو موږ چې الله خیر را باندې ولول لویږي
په کار دي چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولېږو.
موږ ستراتیجی ذات دی او نی کال نیم کې موږ کوم ایگزیسټنس کلینو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
مشال ریڈیو د اوردن کو سترتا د مشال مرکا 19 پروگرام اور او د دیونه په خبرونه کې د ایڈوکیټ شهاب خټک د لژوند او کار خبرې گئی دی وکیل دی او خپل وکالت سره سره د بشري حقوقو په برخه کې هم فعالیت کوي. لنموړي سره ګلیاز خبرې کړې دي او د مرکا نن تاسو په تکراری توګه درورو.
د مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکا.
د مشال رادیو کډمنو دونکو د مشال مرکه کې زستا سو قربا ګلیازم په مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی ژوند، کار او مبارزې په اړه به د هغوی د خلینه واورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتلی شخصیت شهاب خټک صاحب ملمه دي. شهاب خټک صاحب په مترقی سیاست باور لري. د شهاب خټک صاحب کورنۍ درې نسلونه مبارزه کوي او وس هم روانه ده. شاب خټک صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم.
ډیرمننه دي کور مودان
خټک صاحب. زمونږ درانه اوریدونکو زیاتره موږ تاسو د مبارزې نم خبر یو، تاسو کارونو نم خبر یو. دا پروګرام داسې دی چې موږ د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو، دا غي د ژوند په اړه معنی زیات توجه وي. نو لګ زمونږ درنو اوریدونکو تاسو وي تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ؟
زه خو دې د کرک ضلع چې کومه دا په پښتونخوا صوبه کې دا سره تعلق تم په قوم خټک يم او کله چې دې تیری نامه راغلی کدي هغه زمونږ کله دې تیری چې دا خوشحال بابا د عملیاتو هم یو لوی پیدایش زما د ملکنډ ایجنسی ده. ځکه چې ملکنډ ایجنسی چې کما سوات ته زینو لاره کې راځي زما والد صاحب چونکی په سرویس کې وو پیدایش زما د هغه ځای ده او دا زما هغه د کلي وطن دغه حضور دی اربدا.
شهاب خټک صاحب لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې دي؟
ما خو یو ورس کوم چې په کلي کې بیا مونږ مسلسل نه یو پاتې شوي. لکه زما کې یا کورونه په کلي کې دي خټکو په علاقه کې، خو ژوند ما شروع کې سوات علاقه کې تر نسمه پورې نهمه پورې ما سبق ویلی. بیا د سکول په وخت کې کوهاټ کې هم پاتې یم او کالج بیا ما کوهاټ کې ویلی دی. کوهاټ جنوبي ازلو کې راځي. دې نه علاوه بیا وروسته ژوند ما د تعلیم په لحاظ سره په پېښور کې کړی.
خټک صاحب ستاسو والد صاحب ډاکټر فضل الدین خټک صاحب هم لدی بخي یو ادیب وو او دا غوی ستاسو په ژوند باندې سمرا اثر
په خو دا سم چې دا فزندین خشک صاحب زما په ژوند باندې ډیر اثر ده. هغه زما والد محترم وو او هغه ډیر یو انجمنارا یا انجمن ساختون دی شخصیت وو. چې تر ته بلاړو نو اول خو به د پښتو ژبې د شاعرانو لیکوالو یو ټولنه جوړه کړه. کال ته به نه وه او که ټولنه به وه نو بیا به د هغې سره هر قسم مرسته کوله. هغه چونکې سرکاري افسر نو مالی مرسته به هم ورسره کوله او زمونږ د ټولنو اکثر مجبوریانې دا وي چې مالی لحاظ سره کمزوري وي. نو په ملکنډ ایجنسۍ کې، په کوهاټ کې، په کرک کې، په پېښور کې ډېرې داسې ټولنې دي چې هغه هغې فعالې کړې وې یا نوي جوړې کړې وې. نو د فضل الدین خټک صاحب خو جی ژوند داسې تیر شوی و چې هغې په شروع کې اردو شاعري کړې وه، بیا وروسته هغې مکمل د پښتو شاعري شروع کړه. د هغې سلور کتابونه پښتو ژبه کې د شاعرۍ چاپ شوي دي، درې کتابونه د هغې د اردو چاپ شوي دي. او په دې دوران کې د خټک صاحب ناسته یا ژوند چې و نو هغه د اجمل خټک صاحب نه راواخله، پریشان خټک صاحب، شیر علي باچا، ایوب صابر صاحب د کوهاټ، دا ټول خلک چې دي دوی سره د خټک صاحب په مرسته په حواله سره بیا زم یعنی د بچپن نه د دوی سره پاتې شوی.
نو مطلب دا دی چې تاسو چې کوم د مترقي سوچ هغه د پلار نه پاتې او کنه تاسو باندې خپل الهام
مترقي سوچ چې زما د والد صاحب هم هغه هم د مظلوم ولس د مظلوم پښتنو خبره کوله، د غریب پښتنو خبره کوله او د خانۍ او د سرداري او د وړیتوب خلاف او بیا لکه مار ذکر وکړو چې په دغه دوران کې دا هغه په وساطت سره کاجمل بابا او کلندر مومن صاحب او کایوب صابر صاحب او رحمت شاه ساحل داسې نور شاعران صاحب شاه صابر صاحب د دې ټولو سره زما ناسته پاسته پکې دوه د هغه په ما ډېر لوی اثر دی.
شاه پټک صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي چې تاسو سوچ او فکر او دا سبق، نو په دې کې تاسو خپل د زده کړې څنګه وکړلې او دی بیا دی هغه ته څنګه راغلی، د قانون هغه ته څنګه راغلی، په شوک رالی او که نه؟
عرض دا ده چې لکه انسان د خپل ماحول نه اثر اخلي که نه، نو زمونږ د پښتونخوا وختونه خصوصا د یعنی دا چې کوم کوم څه پښتونخوا ده په دې کې خو معاشي لحاظ سره که تاسو وګورئ، نو نه صرف دا چې پښتانه منحرف القوم یعنی د جبر او استحصال ښکار دي، بلکې په پښتنو کې بیا چې کوم اکثریت ته هغه د غربت ښکار هم دي. تاسو وګورئ په پردي وطنونو کې ټول پښتانه مزدوري کوي لګیا دي که نه، او په پاکستان کې هم، په پنجاب کې، په هر ښار کې پښتون چې دی دا مزدور دی دغه دی. نو یو خو دا خبره ده چې زمونږ چاپیریال داسې دی چې په دې کې د یو ښه سوچ مالک چې وي باید چې هغه مترقي سوچ طرف ته لاړ شي. او بیا موږ دلته دا هم ګورو چې همددغې پښتنو په سر باندې داسې خاندانونه هم شته چې هغه بیا سیاسي ګټې حاصلوي او ټول عمر هغه د پښتنو استحصال وکړو.
ٹھیک ده. نو ستاسو دغه څنګه بیا سبق طرف ته چې کوم لام وکړل، زده کړې به په کوم ځای کې ترلاسه کړې دي؟ لوړې زده کړې،
نو لوړې زده کړې خو ما بیا زیاتره په پېښور کې وکړې.
ها،
او ما لا نه علاوه په پښتو ژبه کې ایم اے هم کړی دا. او بیا ډېر وروسته چونکې دا زما د پښتو خدا سي وچه زما کورنۍ یو قسم ته تعلیم او تربیت و پکې ما ته پکې تیاری ضرورت هم نه و، او په هغې کې ما بیا یعنی ماسټر ډیګري واخیسته. دې نه علاوه پولیټیکل ساینس یا سیاسي علومو سره هم زما دلچسپي وه، نو د لا نه علاوه ما بیا انټرنیشنل ریلیشنز کې هم ماسټر ډیګري واخیسته، ځکه چې دا د دنیا خصوصا د قومونو چې کوم یعنی د هغې ګټې دي یا د هغې تاوانونه دي، په دې کې دا د بین الاقوامي تعلقات چې دي د ملکونو ترمنځ، او تعلقاتو نه مطلب څخه تعلق ضروري نه ده چې وي، خو د قومونو یا د ملکونو ترمنځ چې دا کمې معاملې روانې دي، نو په دې باندې ځان پوهولو دپاره انټرنیشنل ریلیشنز چې دي دا بیا په دې باندې یعنی ځان پوهول ضروري دي. نو دغه تعلیمي ما کوشش کړی لږ ډېر زده کړې.
پټک صاحب، تاسو څنګه ویل چې تاسو په پښتو کې هم ډیګری ترلاسه کړې ده، ماسټر ډیګری ترلاسه کړې ده، تاسو شاعري کتاب هم یو چاپ شوی دی، که شاعري سره څنګه شو کو؟
شاعري خو جی لکه ما زغړو چې په تیری کې زمونږ یو ټولنه وا تیری پښتو ادبي جرګه، او موږ به د خوشحال بابا جشن چې ده دا کوشش به چې هر کال وشي، که بیا هر کال به ونه شو نو په دویم کال، په درېیم کال اجمل صاحب به راتلو، نور ډېر لوی لوی شاعران به هغې له راتلو. په کوهاټ کې ساهو ادبي مرکه وه د کوهاټ د لیکونکو، په لاچۍ کې چې د لاچۍ د ملګرو مشاعرې پکې وې، د هغې د ټولنې طرف نه، پټل کې پښتو ادبي چمنټل وو، په پېښور کې پښتو ادبي ثقافتي ملګري وو، بیا سلیم راز صاحب دی او موږ په یو ځای، موږ خو کشران وو خو زموږ والد صاحب هغوی به په یو ځای د عالمي پښتو کانفرنس طرف نه هلې ځلې کولې. پښتو شاعری چې دا هغه خود خوشحال بابا خبره چې کسور دې د خوشحال سره ناسته کا دا زلخ دا د غره خټک بواړه شاعران شي، هغه په خټکو کې یو قدرتي ټالنت ستا د شاعری. خو شاعری دا څه ده چې دا ورکوي د الله تعالی یا د فطرت چې کوم هغه یو انسان کې یو اندرونی یو روي، دا داسې په زور څوک شاعر نشي جوړېدی. نو هغه په ما کې وه، او بیا دې ادبي هلو ځلو هغې نه مزید لکه
زلا ورکړه. او دا شاعری کتاب هم چاپ شوی دی، هغه څه دی عنوان څه دی؟
هغه خو زما شاعری کتاب اوس چاپ شوی دی، د بدلون کاروان برسی تر منزله. په هغې کې یو وضاحت کول غواړم چې ما په اتم نه هم زمانه کې ما د ایوب صابر صاحب کتاب ما لوستی و، زیر خون داسې د غنی بابا کتاب چې و د پنجرې چغار ما هغه وخت کې چاپ شوی و، دا ما لوستی و. د رحمان بابا شاعری به ما لوستا، او د خوشحال بابا شاعری خو ما اوریدا هم زکه چې خو کور کې بچی ناستو دغه خبرې اترې وکړي چې خوشحال بابا څومره لوی جینیس وو، هغه په یو وخت باندې سپه سالار مو، هغه ښکاری هم وو، هغه طبیب هم وو، او هغه ډېر لوی لیکوال هم وو، هغه فلسفي هم وو. نو دا یعنی چې کم زما د شاعری د زده کړې وې هغه هم ورسره کېدی. یو خبره ده چې ما ټول عمر عملي مبارزه چې کومه ده په میدان باندې د اولس سره ودرېدل، د اولس لپاره منډې ترړې وهل، د اولس لپاره جیل ته تلل، او دغه اړخ زما دومره زیات مصروف د پاره کې پاتې شوی یم چې ما خپلې شاعرۍ نه هم مناسب توجه نه ده ورکړي. زما ډېر بعضې نږدې ملګري دي کله کله ما ته وایي موږ نه خبر چې ته شاعر هم وې. لطیف لالا چې زما استاد دی، قانون د لارې او بیا په سیاسي مترقی سیاست کې زموږ استاد دی، هغه هم ما ته پرون کتاب نه ورکول. نو ما ته شابه تا شاعري کوله بجي ما خو کوه تاسو ته خو پته یې ما نه خو یو دي. نو لکه دغه اړخ ته ما توجه نه ده ورکړي، خو اوس مې د بعضې ملګرو په وینا توجه ورکول شروع کړي دي.
د ملګرو په مرسته باندې تاسو دا د شاعري هغه شروع کوو. تاسو شاه پټک صاحب یو خبره وکړله چې د عملی مبارزم کړي، دغه تر ازوغه یو ډیر لوی سابقه هم لري. لکشانی کده د شاعری یو سو د نوی کتاب نه کوي، یو سو شعرونه زمنګ قدرمنه وردونکو سره شریک کړي، نو خوند وو کې بیا وساس دي مبارزې تمرات.
دا نوی کتاب چې چاپ شوی دا غیره بنیادی فلسفه چې ما په یو دو شعرونو کې بیان کړی دا هغه دا ده چې د ظلم سو وجود وي په دنیا کې، چې د ظلم سو وجود وي په دنیا کې د ظالم او مظلوم جنگ ختمېده نشي. چې د ظلم سو وجود وي په دنیا کې د ظالم او مظلوم جنگ ختمېده نشي، د بدلون کاروان برسي تر منزله،
د بدلون کاروان
برسي تر منزله. دا قانون دی د فطرت بدلېده نشي، دا قانون دی د فطرت بدلېده نشي. نو شاعرۍ کې خو ما د غزل برخه هم کافي زیاته ده، نظمونه هم پکې دي، او موقع په موقع چې کوم یو نیم شعر ما ته راځي زه به تاسو سره شریکوم.
اوس شاه پټک صاحب، ستاسو دی عملی مبارزه په لور راشو، کس موږ ګورو درې نسلونه موږ ته چې څومره ښکاري، موږ چې څومره زده کړه ده ستاسو موږ استادان یې، او چې موږ کوم نظر نه تیر شوی دي، درې نسلونه ستاسو په دې مبارزه کې تیر شوی دي. نو اول راته دا وایي چې د مبارزې سوچ فکر څنګه تاسو مخکې بیان کړل چې د والد صاحب نه یو سوچ تاسو ته پاتې وو، خو بیا کوم نور داسې عوامل وو چې تاسو وهڅولې چې تاسو دا د مظلوم آواز لپاره جیل تم لاړی سخت تیری کړی، دا هم کم ځینې شروع؟
نو اوس خو د دې آغاز ډېرې زړې بعضې خاطرې دي، لکه مثلا چې موږ د سکول په وخت یو په یعنی دریم څلورم دغه زمانه کې، نو دلته زمونږ په پښتونخوا کې په هغه ورځو کې د مزدور کسان تحریک شروع، او دې سره سره بټو صاحب چې وو نو هغه د پاکستان پیپل پارټۍ د طرف نه د غریبو آواز راپورته کړو.
صحیح ده.
او بیا چې زه د سکول نره وتم او کالج ته داخلېدم، نو دا هغه ورځې شپې وې چې په افغانستان کې انقلاب راغلی وو، او دا هغه انقلاب په ضد باندې په پاکستان کې څلور څلوېښت ملکونه چې دي، د امریکې نه راواخله تر سعودي پورې، او د سعودي نه راواخله تر هغه ځان ته مترقي وي چاینا پورې، دا ټول خلک راجمع وو، د افغان خاورې خلاف یو جنګ روان وو د پاکستان د خاورې نه. نو په دې ټول صورتحال کې بیا که تاسو وګورئ نو چې په یو طریقه یو که په بل طریقه خو پښتانه چې کوم دي دا بے کور هم شول، دا اوم وجل شول، دی یو بل هم وجلو، او اوخ کی سلگئی دردونا غمونا بے کور کی دل ورکی دل. او بیا دا چی اگا زمون یو کلتور دا، پا اگا کلتور کی داو چی مونگ بچر تا سوال نکولو، مونگ بچر تا چا تا چیتا نورلا، مونگ با دا چانا یعنی سو اختلنا. نو زمون دا اولس یو دیر لوی یعنی سماجی لی حس سرا زمون اولس چی دا اگا دل بیرو بدبخته و سرا مخامخ سو. او زه اکثر دا خبره کوم چې په پاکستان کې ناست چې کم خلک دی، دوی په دغه فلسفي نه پوهېږي. ما ته ډېر افسوس راځي کله کله په دې باندې، لکه ډېر خلک دلته سنګیار ولی خان خبره کوله چې ما ته یو ورځ په یو میټینګ کې جنرل مشرف وي، هغه ته چا وویل جنرل مشرف ته چې جی سنګیار خان هم وایي چې زه افغان یم. نو وایي ما ورته وایي چې زه یم که نه، نو ولې تاسو په دې کې څه شک لرئ؟ زما د وینا مطلب دا دی چې په پاکستان افغانستان په دې خطه کې جنګونه وشول، جنګونه لا روان دي، خو د ناپوهۍ مکلتیا او د یعنی د جبر یو داسې صورت حال ده چې ډیرو خلکو ته دا خبره یا خو معلومه نه ده لیک آف نالج ده یا چې د هغې دې منلو ته تیار نه
دي
چې دا د پاکستان په خاوره چې کوم پښتانه اوسېږي دا هم افغانان دي که نه ډېر عجیبه صورت حال سره مونږ مخامخ وو او یو نو په داسې حالاتو کې چې ما تاسو ته ذکر وکړو چې د دغه ځای نه دا شی شروع کېدو د افغان انقلاب او د هغې غټ انقلاب چې دلته کوم عملیات روان وو او بیا په دغه منظر کې چې دا اوس ته مونږ راورسېږو دا ټول سفر چې مونږ یعنی کوو خو ډېر ټایم غواړي دغه ټولې خبرې چې مونږ کوو خو موجوده وخت کې هم صورت حال دا دی چې پښتون د هغه صورت حال نه لاره ووتی نه دی په یوه نامه یا په بله نامه دی اوس هم در په در دی دی اوس هم وژلی کېږي دی اوس هم اغوا کېږي او یو ډېر لوی مصیبت لا زمونږ په سر پروت دی.
په دې مبارزه کې خټک صاحب څنګه تاسې کوم کوم داسې ستونزې داسې مشکلات راغلل چې تاسې ځینو وختونو کې ناهیلي کړی که نه حوصله تاسې وبیلل او که نه؟
نو عرض دا دی چې زمونږ خو یو داسې خطه کې مونږ پښتانه پراته یو له بده مرغه یعنې دا زمونږ خوشقسمتي هم ده چې مونږ د دنیا د جغرافیې په یو داسې ځای کې پراته یو چې هغه ډېر لوی اهمیت لري پښتانه که هغه لر دي که بر دي او بله دا ده چې دا زمونږ یو ستونزه هم ده په غټه زمونږ غټه ستونزه دا هم ده چې په هغه وجه مونږ د غټو طاقتونو چې کوم د یو بل سره ښکرې اډمې کړې وې نو په هغې کې مونږ دل شولو او اوس هم چې کوم یعنې علاقایي قوتونه دي او د هغې مرسته ظاهره ده چې هغه عالمي قوتونه هم کوي لګیا دي په سناسې شکل نو په هغې کې مونږ دل کېږو لګیا یو. په دې صورت حال کې تاسو وګورئ چې یعنې ما چې کومې ستونزې تېرې کړې دي نو ما په دې کې جیل ته زه تللی یم په دې کې زما نوکري چې ده هغه ختمه شوې ده په دې کې زما والد صاحب چې و هغه سزا کېدو به په نوکرۍ کې هغه به تنګولی کېدو تنګولی کولو به تنګولو به ریاست کله یو ځای ته ټرانسفر کوه کله دا انکوایریانې کوه دا ټول خبرې به مونږ کتې او دغه د هغې تکلیف زور به مونږ ته هم را رسېدو که نه. نو بیا زه په خپله چونکې جنرال مشرف چې و دا یو اړخته د پښتنو قاتل و بل اړخته د جمهوریت قاتل هم و د هغه خلاف په مبارزه کې زه چې د وکیلانو کومه مبارزه وه په هغې کې په سر کې روان وم او په هغې کې بیا زه جیل ته هم لاړم د نوکری ذکر خو ما وکړو چې هغه کې ما وبیلله بیا زه په 2014 کال کې په ما باندې لکه یعنی قاتلانه حمله وشوه د ټارګټ کیلینګ هغې کې خدای پاک زه ډېر په هغه د یعنی سره حیران شي چې زه څنګه بچ شوم خو ما یعنی مبارزه بیا هم پرې نه ښوده ځکه چې دغه قوتونه چې کوم د پښتون انټلیکچوال یا پښتون شاعر ادیب یا هغه کس چې هغه رښتیا خبره کوي هغه خاموشه کول غواړي په دې طریقو سره او ما دا شیز په بل انداز کې واخیستو چې نه زه که د داسې برید نه بچ هم شم نو د دې دا مطلب نه دی چې زه دې خاموشه شم بلکې پکار ده چې زه نور تیز شم. دغه خبرې پکې تېرې شوې بیا اوس په تېره تېره دا څه موده کېږي چې زما مشر ورور چې و هغه شهید کړلی شو هغه د خپل کالج نه راتلو پروفیسر و پی ایچ ډی سکالر و او هغه ویشتلی شو نو دا واقعات که تاسو ګورئ نو دا لر هم روان دي بر هم روان دي او ډېر په پر اصرار طریقې سره دا هر څه کېږي لګیا دي خو مونږ پوهېږو چې دا څنګه کېږي او څوک یې کوي. بهرحال ستونزې ډېرې دي خو ستونزې زمونږ لار زه داسې ګڼم زه جذباتي سړی نه یم خو زه دا وایم چې په میدان باندې داسې مسلې موجود دي چې هغه هغې په وجه د هغې په وجه په داسې ستونزو باندې مونږ خپل سفر نه خودرولی شو نه ختمولی شو.
ستاسو د دې خبرو نه پسته ما ته ستاسو د دې کتاب عنوان بیا رایاد شو چې ستاسو دومره په دې حالاتو کې مبارزه جاری وساتله چې ستاسو خپل رور هم دې مبارزه او په دې هغه کې شهید کړل شو. شاه پټک صاحب که موجوده حالات ته وګورو د پښتنو په خاوره باندې چې سره روان دي تاسو خپل هم په دې غماني باور لري چې د پښتنو اواز او پخوانی هغه کې او وسنی کې تاسو څنګه لږ مخکې ویلي چې اوس هم هغه رنګ حالات دي هغه کې څه بدلون راغلی نه دی پښتانه په خاوره باندې یا غماني خو څه ناڅه تاسو ګورئ چې اوس په وسنی قبایلو سیمو کې او په پخوا زه د ټول د خیبر پختونخوا غم واخلم او پکې دا د قبایلی علاقو غهم پکې راخلم چې څنګه ګوري تاسو دي دا
سیدی چې په لویه کې خو هیڅ فرق لا نه دی راغلی. زه دا وخت کې د پښتون تحفظ موومنت یو ځان فخر کوم چې زه د هغې ملاتړ یم او بیا د هغې د قانوني کشادو د حل کولو کوشش کوم.
سلاکار هم دی د پښتون ژغورنې غورځنګ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ نن هم زه دا اوس لږ سات کېږي چې د عدالتونو نه راووتم او هلته چې کوم صورتحال ته ګورم لګیا یم چې سړي له خندا ورشي چې سیاسي مبارزین چې د پښتنو د پاره د امن خبره کوي او د ترهګرۍ خلاف خبره کوي د هغې خلاف دلته په ترهګرۍ کې کیسونه درج کېږي لګیا دي او هغې ښه دیدونو کې دي او ښه دیدونو ته روان دي. نو دا داسې یو صورتحال ده چې یو ټول ده که نه یو اوزار ده ریاست په لاس کې او ریاست دا غواړي چې دا اوزار د پولیس دا اوزار د عدالتونو دا اوزار استعمال کړي او هغه خلک چې هغه امن غواړي هغه بدنام کړي او هغه منی کړي چې تاسو امن مه غواړئ. نو دا ډېر یو عجیبه صورتحال ده. خو زه ستاسو د سوال طرف ته کړه زمن وو څه پازیټیو یا مثبت خبرې هم شته. مثلا د پښتونخوا زمونږ د سیاست مخکې یو اړخ هغه دا و چې څه ولس چې هغه چې کوم د پاکستان روایتي پارټیانې دي لکه مسلم لیگ شو لکه پاکستان پیپلز پارټي شوه یا تحریک انصاف شو اکثریتي خلک خو دغې سره تړلی شوي وو. مونږ خلک بچي وو نو مونږ د خان عبدالولي خان وو مونږ فخر کوو چې مونږ د باچا خان پیروکار یو مونږ د باچا خان د تعلیماتو نه اثر اخیسته او مونږ په هغې ویاړ کوو. مونږ خلک وو به لکه خان سمت خان شهید سپورټ کولو مونږ به ولی خان سپورټ کولو
ملتپاله ګوندونه چې کوم وو
ملتپاله ګوندونه دا یو سیاست وو. دي ظاهر ده چې دغه سیاسي جماعتونه هم چې د پښتون خبره به کوله چونکې د پاکستان په پارلماني نظام کې به هغې شرکت درلود نو هغې به مجبور وو چې د پاکستان ګیر سیاست د پاکستان ګیر پارټیانو سره هم یو تعلق وساتي لکه یا د پیپلز پارټۍ سره نږدو شي یا د مسلم لیگ سره ځان نږدو کړي. او دغلته به مونږ بیا د خپلو هغه تاریخي زمونږ چې کوم زمونږ دعوی دي د هغې شکست ته مو کتو. په دې وخت کې که تاسو وګورئ نو په زرګونو نه په لکونو پښتانه زلمي چې دي هغه د حقایقو نه بالکل باخبره شوي دي او هغې د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کې یو آواز راپورته کړی دی او دا یو ډېر لوی ډیولپمنټ زه داسې ګورم چې یو نوي تبدیلي یا یو نوی بدلون دی چې په دې خاوره را روان دی. دغسې افغانستان دې خدای لري افغانستان ته مونږ ځو خبرېږو. په افغانستان کې هم که تاسو وګورئ نو هغه زور دغه خو دا و چې داود خان چې دی هغه د هغه د حکومت شو هغه بیا کار پرې نه ښودی شو د ټولې دنیا د سیاي ایجنټان یو بل هغه دلته میشته شو یو جنګ وشو او په هغه جنګ کې حقیقت دا دی چې پښتون ما خو ذکر وکړو چې هغه اخوا هم پښتون مړ دی دېخوا پښتون مړ دی خو بیا دغه پښتانه چې کوم واپس لاړو زموږ وروڼه وو دا هم او دوی هلته کې چې کوم هغه تعلیم یافته طبقه افغانستان ته بیرته لاړه چې هغه دلته د یعنې د خلکو به هغې ته لکه د مهاجرت په وجه هغه دلته راغلي وو. خو لیکن هغه خلک چې لاړو او د افغانستان مترکي خلک او دا خلک چې کوم ټولو دا محسوسه کړه چې ټیکته چې څه خلک د هغه طرف نه جنګېدو څه مونږ د دې طرف نه جنګېدو خو زمونږ خیرخوا نه دا خلک وو چې مونږ یې جنګولو او نه زمونږ خلک خیرخوا هغه خلک وو چې مونږ یې جنګولو. نو چې دا نوی نسل زوس په افغانستان کې کوم ګورم هغه هم ډېر مثبت طریقې سره د افغانستان د خاورې هغه سوچه دفاع یا پښتو چې کومه دغه قائم ساتل غواړي او هغه زه داسې محسوسوم چې دومره منظم لا نه دي څومره چې په دې پښتونخوا کې په لر پښتونخوا کې زمونږ د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري چې څومره منظم دي دغه یو فرق شته. خو مثبت تبدیلۍ یا داسې بدلونونه راغلي دي چې هغه لږ د سړي امیدونه پیدا کوي.
شاپ خټک صاحب ستاسو د دومره خبرو او د دومره د مبارزې پسته که تاسو ځوانانو ته څنګه تاسو ویل چې یو مثبت سوچ راغلی په لکونو پښتانه ځوانان چې دی هغه پوه شوي دي خپل حقونه مانی خپل مبارزه هم په مثبت لور روانه کړې ده د پښتنو ځوانانو ته زموږ د قدمونه اوریدونکي دا پروګرام اوري هغوی لپاره به ستاسو څه پیغام
نو پښتنو لپاره خو زما د پښتون نوي کول لپاره زما پیغام همدا ده چې یو خدا ده چې دا زموږ مسلې سیاسي دي دا د سیاست د لارې نه مونږ راغلي دي یا کې د هر ملک یو سیاسي مفاد وي کدلته چینایان راځي راځي او روسيان راځي او امریکایان راځي دا هیڅ خپل خپل مفادات دي. موږ به دې ته ګورو چې را زموږ دا پښتنو سیاسي مفاد پر څه شي. دا غیر لپاره سیاسي تعلیم ضروری ده. یعنی ضروری ده چې سره د ایم ای پولیټیکل ساينس او کی ایم ای انټرنیشنل ریلیشنز کې د کالج کې داخله والی یې خو کتابونه باید چې ولوستل شي. بیا نن سبا خوري راسانه شوې ده چې انټرنیټ موجود ده، ګوګل موجود ده، هر قسم ډاکومنټري، هر قسم علمی موضوع ته تلته ملاوي ده چې تیار باندې.
بالکل.
نو باید چې دا سيزونه وکړل شي. یو خدای دې ضروري خبره ده چې سیاسي تعلیم وکړل شي، د خپل مسلو ادراک حاصل کړل شي. چې موږ مسله ده څه؟ تاسو سوچو کې دي پښتانه چې دي هغه یعنی په افغانستان کې هم پښتانه په اکثریت پراته دي او بیا دا هم د تاریخ یو جبر ده یا زمونږ د دې وخت یو ډېر سیاسي سوال ده چې د پښتنو یو ډېره لویه برخه چې دا هغه په پاکستان کې اوسېږي هغه د پاکستان شناختي کارډ لري. اوس دا ستونزه چې کومه ده د دې د حل به څه طریقه وي؟ لکه تاسو خو ګورئ چې د پریمشن په تور یا د پیشپندۍ په تور داسې جنګونه شروع کړی شوي دي چې افغانستان د دې قابل اړولی شي چې هغه دلته خپل څه دعوه ولري. خو آیا دا د مسلې حل ده؟ آیا پښتانه چې کوم دي هغه به وجلې کیږي نو بیا به دا خاوره یو بل ته پاتې کیږي؟ نو دویم زما چې کوم دغه ده هغه دا ده چې د پښتون ولس چې هغه دا وخت په دوه ملکونو کې میشته ده د هغې مستقبل به سي په دې سوال سوچ کول غواړي. د دې یو داسې جواب راوباسل غواړي چې هغه د وینې تویولو نه خالي وي، چې هغه پورامن یو طریقه جوړه کړلی شي د هغې دپاره بلډ شډ ونه شي. دا چې کوم بلډ شډ روان ده دا ټول په دغه پس منظر کې روان ده نه روبر. نو د دغې سوالونو صرف دا یو سوال نه ده، دا دې کې بیا واړه پټ نور ډېر سوالونه دي. داغه جوابونه باید چې هغه ولټول شي. درېمه خبره دا ده چې پښتانه چې دي هغه باید چې یو بل ته احترام ولري. نو کل زمونږ څوک د پښتون ژغورنې غورځنګ سره دي، څوک چې د هغه د ګران مشر محمود خان سره دي، څوک د ګران مشر افندیار خان سره دي، څه د نورو سیاسي ګوندونو سره تړلي دي. نو پکار دا ده چې مونږ یو مظلوم قوم یو، د دنیا یو مظلوم ترین قوم یو. مونږ پکار ده چې مونږ یو بل ته ډېر احترام ولرو او په دلیل سره خبره وکړو. یعنی د دې په ځای چې مونږ یو بل دا چې کوم سره روان دي یو بل سره د ټوپک په زور خبره کوي لګیا ده او خلک په تنظیمونو کې تقسیم شوي دي. چې دغه عمل تاسو ګورئ د وزیرستان خلک چې دي هغه زیاتره خلک به دغه طرف ته تلو، لیکن چې کله نه د ژغورنې غورځنګ راپورته شوی دی نو هغه ټول خلک به دې سره اوس ملګري کېږي او کم از کم په دې متفق دي چې مونږ مزید تشدد نه غواړو، مونږ مزید جنگ نه غواړو، مونږ لر او بر چې ټوپک مونږ استعمالوو نو دا د افغان قوم او د افغان ولس او د پښتون ولس تباهي ده. دا مونږ نه کوو. نو باید چې دې تبلیغاتو له مزید
زور ورکړو
او زمونږ په منځنۍ پښتونخوا کې او لر او بر چې د امن لپاره مونږ کار وکړو. ځکه چې کسه مسله ده هم نو د ټیبل د لارې د کتاب
مذاکرات
د لارې نه حل کېدای شي کنه.
بالکل.
دومره لوی جنگ ته څه ضرورت ده چې هغه زموږ په خاوره خور کړل شوی ده؟ نو د امن لپاره او د عدم تشدد لپاره چې ده اواز پورته کول پکار ده چې نوې کول په دې کې دلچسپي واخلي.
صحیح. شاه فټک صاحب ډېر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله او د خپل مبارزې او د ژوند په اړه مو را سره خپل خاطرې شریکې. ډېر زیاته مننه تاسو نه.
ډیره
مننه، تاسو شکریہ دی. الله مخدر. دا مشال اوریدونکو مشال مرکه کې مو د شاپ خټک صاحب خبرې واوریدلې. په بل خبرونه کې به د پښتنو یو بل وتلی شخصیت سره تاسو په خدمت کې زغل ایاز حاضرم. تر هغه پوري پلوی الله مسپارم.